السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن سه شنبه د 1403 کال د دلوي سلواغې درويشتمه د 2015 کال د فبروري 11مه پیل په خبرونو کوو امریکا د داعش د خراسان څنګه د ورتیا او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوی اندېښنه څرګنده کړې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دروتیشیا د دوشمې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړ شوی او ویل د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو ورتیا لري د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر سلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړې څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر سلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1,000,000 افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8,388 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دوشمې پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشمې پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالي ملاتړ شوې ده. ډبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې بیه نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12-15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګري وسایلو د لیږدولو یوه نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیریدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوډه کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوی ماین وخود. د ده په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل. او ستور پیژاندی د 2023 کال دسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تیره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2022 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو وب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې وزنګړې غونډه وشو. موضوع د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه باندې بحث و. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمیر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېدا په تېره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې را شروع شوې ده، نوې شوې ده، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت شوي دي، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته شوي نه چې ګرد راځي بیکاره دي، بیکاره یې صدا دي، یو نیمه بجا یو بجا وخت دي دغه ګرد بیکاره سره ناست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست تر توایم تخنیکی چاری سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ اونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګه د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
کنړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونو غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره لدی چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پر لپسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او پاغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیا پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او SIV په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخه په هغه لیکي چې دوی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تلیجلې راغلی چې که امریکا دا استثناوی ونه مني، نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دشمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. بلکې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان وروغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بلغړی سکاټ پیټرس پر خپل اکسپانکشلی چې د هغو افغانانو پریښودل چې له امریکا سره همکاري کړي پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه م اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، همغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخت رسیدو سره سم د نیوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی، خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلی دی ک تر شنبه ورځې پورې ټول اسرایلی یرغمل شوي کسان خوشی نشي، نو د غزه د اوربان تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزه اوربان ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي رغملو د خلاصون پروسه زندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لانو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل ک ټول يرغمل شوی کسان په غزه کې د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې د ازما پان باندې یو خو واخده. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوی کسان یو یو راخوش نشي او باید ټول په ډله ایزو توګه باندې راخوش شي. تمو چې د حماس تندلاري وسلوال د شنبه پور از د سلواغې په وښتمه باندې د اسرائیلي رغمالو یو بل ډله را خوشی کړي، خو د دوشنبه پور از اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستي باندې کړی چې د فلسطینی کډوالو د منور څخه ډډه کړی ده. هغه په دې ورستو ورځو کې باندې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. دغه خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د جنو او خزونه ریواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې نګدي څلور کال کېږي چې افغان جنو له زده کړو محروم دي. یو شمیر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي چې افغان جنو ته د تعلیم زمينه برابر شي کولای شي د بیلابلو علمونو په برخه کې لا ډیر ویاړو نخپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د جنو د روباتیک ټیم دی ویغړي په غاک په لیګ سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده، توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټي اوارد او میډیا چیلنج مډالونه تر لاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغانانو جنونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریک دی چنجونی زده کړی وکړی او دروخان راتلونکو په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 المریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې افغانان جنو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بلا بلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستر لاسته راوړنې ولري. نو موري وویل سره له دې چې هر ورځ خپل موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم
د چې زنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم د اس مال لپاره هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله يم ځکه هر ورځ خپل مخې ته نږدې کیږم خو هر نوی کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټول افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخلی کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې د اولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یوه انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محروم شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم. هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي. مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو به برخه شوي. دا یو ستر ناورین دی چې بران ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمره جنې هغه چې بهرنوي په هنتونونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نوري تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شدي په کورونو کې باندې کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منی کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربه شو خو ستالته د مساخیل ولسوالۍ د دوه کورنۍ ترمنځ ډیر شکلنه دښمنۍ چې د یوې خواب کې یو کس فجل شوی او د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په لوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله خیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډه یو پسیمه کې د دې ولایت مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو اوسیدونکو دیرش کلنه دښمنی د قومي مخبرو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوو یو بل په غېږه کې ونیول. قومي مخور او نرخیان وایي خلک له بدۍ او دښمنۍ پتنګ شوي او که چیرې اخلاصمن خلک د روغې جوړې هڅې وکړي ښکېل لوري روغې ته تیارېږي. د مسلحینو د جرګې یو غړي حاجي حنان مشال راډیو ته وویل
تقریبا دېرش کوله کېږي دا دوړه د خپل منطقه پرېښوه پرار شوه یو بل وطن ته لوړه چې اوس اوسه پیرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرانو د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او موږ کومو مشرانو په هلو ځلو دغو ترمنځ بالاخره فیصله وشوه.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ ښکېل لوري د دوی په منځ کې روغې جوړې ته خوښ دی وایي د ژوند تیر دېرش کاله یې له ستونزو او کړاوونو سره مله وو او ډېرې محتاجۍ یې تېرې کړي دي. د دواړو لورو په استازیتوب اول بیک او جوال شاه وویل
ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې والله خو څرې کوه شپې څه ورځې څه نستای وې څه خورای وې خدای پاک وسې خدای پاک سیخه کړه.
دا خو دا یو دېرش کاله مخکې دی د خان بیک نه اول بیک نه زموږ پلور ولګېد تقریبا مشکلات ډېر نه تېر شو پېښ شو اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومو نه مشرونو نه چې موږ تاسې څه په خوله کړو جوړې کړو.
قومي مخور زیاتوي د بدیو او دښمنیو منفي اغېزې یوې کورنۍ پورې نه محدودېږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کېږي. قومي مخور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دا دی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي تر څو د وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دختو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کېول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په چیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسوي په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت سوي دي سره کمزور دي کارونه نسته ټول دا انسانان ته سوي نه چې ګرځي راځي بیکار دي بیکارې صدا دي یو نیمه بجای و بجای وخت دي دغه بیکار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دغه چې کار نسته شاجی حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو بلغه مو کسر
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم نه خواري سره نه روزګاري شی نسته د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سو زه وچ وړو باندې یاران دونه.